The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auridun Ko Da The Voice of America Diva Radio De Nandana Hibras Kal 2018 da September da Miash Te Pinza Manetara Waqt Chhe De Po Pakistan Ki Da Sahar Atmi Baji افغانستان کې شوې دي اته بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د شپې یولس نیمې بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خپرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د بریکس په نوم د پنځه نړیوال ملکونو تنظیم مشرانو په چین کې شوې غونډه کې په افغانستان کې د امن ملاتړ کړی او په جنوبي ایشیا کې د تشدد راپاروونکو هغه تنظیمونو د تشدد مخالفت کړی دی چې پکې ځینې د پاکستان په خاوره وجود لري. د بلوچستان صوبې په واشک ضلعه کې د نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې د ملیشیا اف سي ځواکونو لږ تر لږه درې پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. او امریکا د سویلي کوریا صدر سره د دغه هیواد په میزایلو باندې وسلې پر ځای کولو حد زیاتولو او د شمالي کوریا خلاف د ملګرو ملتونو نور سخت بندیزونو لپاره کوشش کولو پر سر سلا شوي. او امریکا وایي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په زور جنگ غواړي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د بریکس په نوم د پنځو نړیوال ملکونو تنظیم مشرانو په چین کې شبې غونډه کې په افغانستان کې د امن ملاتړ کړی او په جنوب ایشیا کې د تشدد راپاروونکو هغه تنظیمونو مخالفت کړی دی چې پکې ځینې د پاکستان په خاوره موجود دي. د بریکس تنظیم مشرانو د چین ایست ترکستان اسلامک مومنټ، د ازبکستان اسلامک مومنټ آف ازبکستان، حقانی ډلې، لشکری طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان او حزب التحریر د تشدد غندنه کړې ده. که څه هم پاکستاني مامورین په خپله خاوره د طالبانو، د القاعده او د داعش په رنګ ډلو د موجودګۍ خبره ردوي، خو خپله دغه ګوندونو په پاکستان کې د ګڼ شمېر حملو ذمواري په غاړه اخیستې. د بلوچستان صوبې په واشک ضلع کې نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې د ملیشیا یا اف سي ځواکونو لږ تر لږه درې پوځیان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي په واشک کې د ګل په ماښام وسله والو د اف سي په کاروان باندې حمله کړې. واشک کې په اف سي دغه برید په داسې حال کې شوی چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په یوه بله ضلع هرنۍ کې د لبي ځواکونو ویلي وو لس تنه مشکوک وسله وال یې وژلي دي چې د یو له قانونه ګرڅبل شوې ډلې سره تعلق لري. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او د سویلي کوریا صدر د ګل په ورځ د سویلي کوریا په میزایلو باندې د وسلې پر ځای کولو او د شمالي کوریا خلاف د ملګرو ملتونو نور سخت بندیزونو لپاره کوشش کولو په سر سلا شوي دي. سول کې د حکومتي چارواکو له خوا خبریالانو ته ویل شوي صدر مون جای ان د ملګرو ملتونو نه دا هم غوښتنه کړې ده چې شمالي کوریا ته د تیلو په ادرولو باندې غور وکړي. د وایټ هاوس چارواکو د شمالي کوریا خلاف د تیلو په بندیز سنه دی ویلي، خو وایي ډانلډ ټرمپ او مون جای ان د ګل پر په ټلیفون د څلوېښت منټو خبرو په وخت په ټولو غټو ټکو خبرې اترې کړي او په دې سلا شوي. او ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په زور جنگ غواړي او خبرداری ورکړی دی امریکا د حد نه زیات صبر نشي کولی. هیلی د ګل په ورځ د شمالي کوریا وروستۍ اټمي ازموینې په سر رابلل شوې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې ته وویل امریکا کله هم جنګ نه دی غوښتی او نه یې اوس غواړي، خو دا چې د دوی صبر لا محدود نه دی او دوی به د خپلو اتحادیانو او خپلې خاورې دفاع کوي. چین د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په هغه دړکه سخت نیوکې کړي دي چې پکې نوموړي د شمالي کوریا د تازه اټمي تجربې وروستو ویلي وو د دغه هیواد سره تجارت کوونکي هر ملک سره به تجارت ودروي. چین ویلي د صدر ټرمپ دغه دړکه به د واشنګټن او بیجنګ ترمنځ لوی تجارتي اړیکې په خطر کې واچوي. چین د شمالي کوریا تر ټولو غټ تجارتي ملګری دی او د امریکې او چین ترمنځ دا وخت کال په سر شپږ نیم سوا اربا ډالره تجارت کیږي. شام د ګل پرز ویلي د دوی پوز د خپلو اتحادیانو سره په شریکه د عراق سرحدي پولي ته نږدې د تیلو ډک خار دیر ازور او د داعش د کنټرول نه بیرته اخیستو ته نږدې شوي دي. دغه خار د تیرو درې کلونو راهیسې د داعش په کنټرول کې دی. با برتانیا کې مېشته شام د بشري حقوقو څارنه کوونکې ډله وایي د شام ځواکونه د داعش ته ګیرې لاندې حکومتي هوایي مرکز نه په لس کیلومتره فاصله باندې دي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دمشق ځواکونه د خپلو ګیر پوځي ملګرو نه صرف 3 کیلومتره لرې دي. په کال 2011 کې په شام کې د حکومت خلاف بغاوت راپورته کېدو وروسته یاغي ډلو د دیر ازور خار او هم په دغه نوم صوبه باندې قبضه وکړه. په کال 2014 کې د داعش د دې کنټرول په خپلو لاسو کې واخیستو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اوسو په چین کې د بریکس په نوم د 15 نړیوال ملکونو د تنظیم مشرانو غونډه شوې ده چې پکې په افغانستان کې د امن ملاتړ شوې ده او په دغه هیواد کې د ترګر حمله غندنه شوې ده. د بریکس مشرانو په جنوبی اسیا کې د تشدد راپارونکو هغه تنظیمونو هم مخالفت کړل چې پکې ځینې د پاکستان په خبره باندې وجود لري. نور حال په دې حق باندې تاسو منګه همکار شیبزاده په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د چین په چیامین ښار کې د برازیل، روس، هندوستان، چین او سویلي افریقا مشرانو په افغانستان کې د امن ملاتړ اولته د ترهګرو حملو غندنه کړې ده. په چین کې د دغه تنظیم شوې په دې تازه غونډه کې په جنوبی اسیا کې د تشدد راپارونکو هغه تنظیمونو د تشدد مخالفت شوی دی چې ځنې پکې په پاکستان کې دي. کسوم پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو، د القاعده او د داعش پرنګ د ډلو د موجودګۍ خبره ردوي، خو خپل د غوندونو په پاکستان کې د ګڼ شمیر حملو ذمہواری په غاړه اغستې ده. د دغه ډلو نه علاوه د بریکس تنظیم مشرانو د چین ایست ترکستان اسلامیک مومنت، د ازبکستان اسلامیک مومنت اف ازبکستان، حقانی ډله، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او حزب التحریر د تشدد غندنه هم کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي د ډیر وخت راسه په حقانی ډله په افغانستان کې د ترهګرو حملو کولو تور نه لګي او د پاکستان نه غوښتنه کوي چې په خپل خاوره د تنظیم په نزایونه د منځ یوسي. امریکا حقانی ترهګر تنظیم ټاکلې ده. همدغه رنګ لشکر طیبه هم په پاکستان کې جرلی لري او امریکا ترهګر تنظیم ګرځولې. خپل پاکستان هم په جیش محمد او په لشکر طیبه پابندي لګولې ده، خو لشکر طیبه د جماعت الدعوه په نوم خپل وجود پر ځای ساتلې. امریکا او پاکستان دواړو بیا په حزب التحریر ګوند پابندي لګولې، خو دغه تنظیم وای دوی په تشدد کې لاس نه لري. تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی طالبانو ډله ده چې پاکستان کې د ګڼ شمیر حملو ذمہواری په غاړه اخیستې. په دغه حملو کې د کال 2014 د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله هم شامل ده. په دغه حمله کې د 1.5 پورې ماشومان وژل شوي وو. د چین ایست ترکستان اسلامیک مومنت او د ازبکستان د وسلوالو ډلې اسلامیک مومنت اف ازبکستان په یو وخت کې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې مرکزونه لرل، خو اوس پاکستانی چارواکي وای دغه علاقې د تونلارو نه پاکې کړې دي. د کال 2018 د بریکس تنظیم غونډه د چین په ساحلي ښار چیامین کې شوې ده. د بریکس تنظیم هدف د غړي هیوادونو ترمنځ په مختلفو مدونو کې همکارۍ ته وده ورکول دي. په چیامین کې د غونډې وروسته جاری شوی مشترکه اعلامیه کې د بریکس د سرمشرانو په افغانستان کې د ترهګرو حملو په کلکه غندنه او په جنگځپلي هیواد کې د امن ملاتړ کړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي د امن او مفاهمت په ترلاسه کولو کې موږ د افغانستان د ولس ملاتړ کوو. د بریکس تنظیم مشرانو ترهګر تنظیمونو خلاف په جنگیدو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کړی دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا د منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د روس، چین، هندوستان، سویلي افریقا او د برازیل سرمشران د چین په زیامن خار کې د 15 واړو ملکونو د جوړ اتحاد بریکس په نهم غونډه کې شامل شول او خپلو کې مختلفو مدونو کې د یو شمیر لوزنامو د سخت کولو نه علاوه د بین الاقوامي اهمیت په مختلفو مسلو هم په یو اتفاق سره یو شریکه اعلان نامه جاری کړی دا. د هندستان مشهور اخبار ټایمز اف انډیا د بریکس د سرمشرانو د غونډې په حق له یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط دی چې د بریکس اتحاد د سرمشرانو لخوا په جاری کړی شوی شریکه اعلان نامه کې په لومړي ځل پاکستان کې د موجودو ترهګر ګوندونو نمونه اخیستی شوي او دا غندلې شوي دي. د رپورت په سر کې لیکلی شوي دي چې د بریکس اتحاد د سرمشرانو نهمې غونډې د ترهګرۍ په هر شکل کې او که د هر خوا کېږي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د چارواکو وینا ده چې په سیمه کې د جاری ترهګرۍ مسله د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي اوچته کړه او په دې باب له د سختو الفاظو یو تقریر په غونډه کې وکړو. د وزیر اعظم نریندرا مودي د تقریر نه پس د بریکس اتحاد د نورو ملکونو مشران د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې دله د هر قسم مرستې ملګرتیا تسلي ورکړله. ټایمز آف انډیا خپل رپورٹ کې لیکي چې د بریکس سرمشرانو غونډې په لومړي ځل پاکستان کې د موجودو ترهګرو ګوندونو لشکر طیبه او جیش محمد په نامه ذکر وکړو او ویلي دي چې کوم قوتونه دا ترهګر ګوندونه منظم کوي او امداد ورسره کوي هغوی نه هم تپوس پکار دی. اخبار لیکي چې د هندوستان وزیر اعظم پاکستان کې د پرتو ترهګر ګوندونو خلاف د بریکس اتحاد د نورو ملکونو د سرمشرانو په مرسته حاصلولو لویه سفارتي کامیابي ترلاسه کړی ده. د بریکس د سرمشرانو غونډې د 370 پاڼو یو شریکه اعلان نامه منظوره کړې ده. په دې کې افغانستان کې د شر فساد او د جنگ د خاتمې لپاره ټینګه وینا شوې ده. په اعلان نامه کې د افغانستان نه علاوه د سیمې په نورو ملکونو کې هم د امن او امان په حالاتو ډېره فکرمندي ښکاره کړې شوې ده. کوم چې د طالبانو، دولت اسلامیه او د دې د ملګرو ترهګر ګوندونو د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک، د ازبکستان د اسلامي تحریک، د حقاني ګوند، د لشکر طیبه، د جیش محمد، د تحریک طالبان پاکستان او د حزب التحریر د جنگي کارروایو د لاسه راپیدا شوي دي. غونډه کې شاملو سرمشرانو په سخت سره دا خبره وکړه چې د ترهګرۍ یو عمل هم په حقه ګرځولی کېدی نه شي. ټایمز آف انډیا لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د دې د مقابلې لپاره د ملکونو د کردار د اهمیت په ګوته کولو بریکس اتحاد دې مقصد له د بین الاقوامي ملګرتیا جوړولو په ضرورت زور ورکو، کومه چې لازمن په بین الاقوامي قانون او د ملکونو د یو مساوي حیثیت او د نورو ملکونو په کورنو معاملو کې د ګوتو نه وهلو په بنیاد وي. اخبار لیکي چې د بریکس په اعلان نامه کې پاکستان کې د پرتو ترهګر ګوندونو د نومونو شاملول د دې ترهګر ګوندونو په لوري د چین په دریز کې د معمولی شان بدلون راتلو علامه ده. چین د هندوستان په ګوا کې د بریکس د سرمشرانو د تیرې غونډې په شریکه اعلان نامه کې پاکستان کې د موجودو ترهګر ګوندونو د ذکر کولو اجازت نه و ورکړې. خو اخبار زیاتی اوس هر کله چې په چین کې د سرمشرانو د شوې غونډې په شریکه اعلان نامه کې د جیش محمد په سخت ټکو کې غندنه شوې ده، نو اوس به کتی شي چې چین د ملګرو ملتونو لخوا د عالمي ترهګر اعلان شوي جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر په لوري څه دریځ ښکاره کوي. ټایمز آف انډیا د خپل رپورټ په آخر کې لیکلي دي چې د بریکس اتحاد ملکونو ټولو ملکونو ته دا غږ هم کړی دی چې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره یوه کوټلي او شریکه تګلاره اختیار کړي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شمالي کوریا لخوا د اتوار پورز د شپږمې اټمي ازموینې یا تجربي وروستو امریکا د سولې کوریا صدر سره د دغه هیواد په میزایلو باندې د وسلې پر ځای کولو حد زیاتولو او شمال کوریا خلاف د ملګرو ملتونو نور سخت بندیزونو لپاره کوشش کولو په سر صلاح شوې ده. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او په سول کې د نوموړي سیال تیر ورځ په دې خبر رضا شوی چې د جنوبي کوریا په میزایلو د وسلو بارولو لپاره چې کم د وزن حد ټاکل شوی دا بلری کوي، او په ملګرو ملتونو کې بعد د شمالي کوریا پر ضد د نورو زیاتو بندیزونو لپاره زور ورکوي. په سول کې حکومتي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د سویلي کوریا صدر مون جے ان د ملګرو ملتونو څخه دا هم غوښتلي چې شمال ته د تیلو په شپمنټس یا ورتګ یا لیګلو باندې پابندیز غور وکړي. د پیانگ یانگ پر ضد د تیلو بندیز ذکر د سپینې ماڼۍ چارواکو لخوا نه دی شوی، خو هغوی ویلي چې هغه له ټرمپ او د نوموړي مون تیر ورځ د ټیلیفون د لارې د څلوېښتو منټو خبرو کې په ټولو غټو غټو خبرو باندې موافقه شوې دي. دواړه مشرانو دغه خبرې د شمالي کوریا لخوا د اتوار پر ورځ د هایډروجن بم د ازموینې یو ورځ وروسته کړې دي. د سپینې ماڼۍ لخوا یو بیان کې ویلي شوي چې دواړه مشرانو د شمالي کوریا لخوا ګرد نړۍ ته د خطر جوړېدو په دړکې باندې خبرې اترې کړې دي. بیان کې زیاته کړې شوې چې دواړه مشران په دې خبره موافقه شوي دي چې د دوی په اختیار کې هغه ټولې لارې چارې به استعمالوي چې په شمالي کوریا زیات نه زیات فشار واچوي، او دا چې صدر ټرمپ او صدر مون د ګډ پوځي صلاحیتونو مضبوطولو ژمنې هم کړې دي. تېر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل یوې بیړنۍ غونډې په وخت امریکایي سفیر نیکی هالی وویل امریکا به په دې اونۍ کې د شمالي کوریا په اړه یو قرارداد ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ د شمالي کوریا د اټمي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په بیړنۍ توګه راغوښتل شوې غونډې ته په خپله وینا کې میرمن هیلی خبرداری وکړو چې امریکا جنگ نه غواړي، خو صبر یې په ختمېدو دی، او دا چې امریکا به په ایشیا کې د خپلو اتحادیانو او د خپل علاقې دفاع کول جاري ساتي. تېر ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نه علاوه د سویلي کوریا صدر مون جے ان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم د ټیلیفون د لارې خبرې اترې وکړې. په ماسکو کې چارواکو ویلي چې روسي صدر پوتین ورته ویلي چې په کوریایي سیمه کې د شخړې یوازینی حل سفارتکاري او جوړجاړی دی. د امریکا لخوا په یو خاص خبرداری کې صدر ټرمپ او د دفاع وزیر جیم میتس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې د یو لوی پوځي ګام سره مخ کېدی شي که چېرې نیغ په نیغه امریکا په ایسیا کې د دوی اتحادیانو یا د امریکې سیمې ته خطر یا دړکه جوړ کړه. صدر مون په سول کې خپل څوکۍ د دې هیلې سره سنبال کړې وه چې د پیانگ یانگ سره به ښې اړیکې جوړوي، خو د کیم جونګ اون د حکومت لخوا بار بار سرغړاونې ګڼو میزایلي ازموینو او په نږدو کې تر ټولو طاقتور نیوکلیي ازموینې نه ښکاري داسې چې دغه امیدونه ختم شوي. صدر ټرمپ د اتوار پر ورځ د شمالي کوریا لپاره د صدر مون نرمو خبرو باندې په نوموړي نیوکې کړې، خو په دواړو سرخارونو یعنی واشنگتن او سول کې چارواکي د شمالي کوریا په اړه تګلارې باندې یو موټی دي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د میانمار یا برما روهینجیا رخائن ریاست کې د روهینجیا مسلمان اقلیتي ډلې پر ضد د تشدد رپورټونو مخته روان دي، او د ملګرو ملتونو د ګډوالو اداره یونیسیار وایي چې د دغه جنگ ځپلې سیمې نه د او اتیا زره پورې د روهینجیا اقلیتي ډلې مسلمانان بنگلاديش ته پکړه کولو باندې مجبور شوې دي. نور حال په تو وائس آف امریکہ پر رپورٹ کتاب استاد زمنگا ہم کھارا کلسم کاکڑ باندھ کبھی
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره یو ان ایچ سی آر وای د تشدد سره د ځان ساتلو په غرض نږدې و اتیا زره د روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته تللي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزیر رینټو مرسودی میانمار ته تللی او د هیواد د مشري آنګ سان سوچی او یو شمیر فوزي مشرانو سره په راخین کې روان کړکیچ په اړه به خبرې وکړي. مرسودی ویلی دی چې هغه غواړي په راخین کې د امنیت او انساني همدردۍ لپاره خپل دز وکړي. د انډونیشیا صدر جوکو ویډیډو ویلي چې د انډونیشیا خلک د میانمار راخین کې د تاوتریخوالی غندنه کوي او وایي چې په دې اړه باید جدي اقدامات پورته کړل سي. ښاغلی ویډیډو زیاته کړه ده چې د انډونیشیا حکومت دا ژمنه کوي چې د بشري ناورین په حل کې به په هر قسمه مرسته وکړي. په جاکارتا کې د میانمار سفارتخانې تر مخه په زراو خلکو مظاهره کړې دي او د انډونیشیا د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې روهینګیا کډوالو ته دي ورکړي. د انجنو د تعلیم مبارزه نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزای هم د روهینګیا مسلمانانو لپاره راغ پورته کړی دی. هغې ویلي چې د تیرو څو کلونو راهیسې پرله پسې د روهینګیا مسلمانانو سره کېدونکي سلوک غندنه کوي. ملالا یوسفزای په ټویټر پیغام کې ویلي، هر وخت په خبرونو کې ونم چې په میانمار کې د روهینګیا په مسلمانانو ظلم کیږي او دا زما زړه ډیر دردوي. ملالا د نورو ملکونو تر څنګ په خپل ملک پاکستان هم راغ کړی چې د بنگلاديش په رنګ دي د تشدد او د ترهګرۍ زه تشدیدونکي روهینګیانو ته خوراک، پناه او تعلیم ورکړي. هغه ویلي چې زه تر وسه د خپلې ملګري آنګ سان سوچی په تمه يم چې دغه عمل غندنه وکړي. د نړۍ او د روهینګیا مسلمانان هم په دې تمه دي. د روهینګیا نسل سره تعلق لرونکي مسلمانان چې د څو پیړیو راهیسې په دغه سیمه کې میشت دي، خو میانمار وایي دوی د بنگلاديش څخه په غیر قانونه توګه راوړېدلې دي. میانمار دوی ته د خپل وګړي پرنګ حکومت نه ورکوي. د میانمار په راخین ایالت کې تشدد او د مسلمانانو وتل په داسې حال کې پیل سو چې په سیمه کې روهینګیا وسله والو په پولیس او نور امنیتي ادارو په حملو لاس پورې کړو. د دوی وینا ده د میانمار د امنیتي ادارو زه د خپل کام تحفظ کول غواړي. میانمار بت مت منونکي اکثریت هیواد دی او مسلمانان پکې لژکی دي. د دې حملو په ځواب کې امنیتي ځواکونو وسله والو خلاف د چانډ عملیات پیل کړی دی. د میانمار حکومتي امنیتي ځواکونو او روهینګیا وسلوال په یو بل د تشدد راپارولو الزام لګوي. د روهینګیا مسلمانانو او د بت مت ترمنځ تاوتریخوالی په کال 2010 کې پیل سو. د دغه وخت راهیسې 100,000 روهینګیا په کور سوي دي او د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. پاکستان په روهینګیا مسلمانانو باندې د ظلمونو په سر د میانمار زه غوښتنه کړې ده چې دغه د ورورولۍ حقونه خوندي کولو دپاره دي اقدامات پورته کړي.
پر وایس اف امریکا ډی ریډیو دی یو مرستندو یا نړیوالې ادارې په سعودي عربستان باندې غږ کړی دی چې د خپل هیواد نه هغه ایتیوپیایي خلک نو باسي چې تر اوسه پورې د رجسټریشن عمل کې برخه نه ده اخیستې او ځان یې سعودي عربستان کې نه دی رجسټر کړی. سعودي عرب په خپل هیواد کې د ایتیوپیا سره تعلق لرونکو خلکو لپاره یو خاص نیټورک کړی چې د هغې پورې ځان رجسٹر کی. په سعودي عرب کې د ایتیوپیایي خلکو شمیره د 15 لکو پورې ده. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو ته منګه همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د بشري حقوقو نړیواله ادارې په سعودي عربستان غږ کړی دی چې په لکونو ایتیوپیایي وګړو د ملک نه د وستلو پلان دی او زندوي کوم ته چې د اگست تر میاشتې خپل نمونه د رجسٹر کولو نیټه ورکړه شوې و. د سعودي عرب حکومت په خپل وطن کې د ایتوپیا وګړو ته امر کړی و چې د اگست تر میاشتې خپل نمونه رجسٹر کړي او که د مقررې نیټې پورې دغسې ونه کړي نو د ملک نه به وستل کیږي. د بشري حقوقو د څارنې ادارې د افریقا لپاره مشر فیلکس هان ویلي که دغه غیر رجسٹر شوي خلک خپل وطن ته ستنېږي نو جیلونو ته لیږل کېدای شي او یا د دغې هم د لوی خطر سره مخ کېدای شي. دی زیاتوي چې د دغې خلکو ویرې پر ځای دي. نوموړی وایي چې دوی وایي که چېرې خپل وطن ته ستانه کېږي نو وژل کېده، جیل ته لیږل او یا د تشدد سره د حکومت لخوا مخ کېدای شي. دی زیاتوي چې د ملک د نظام نه د سخت تنګ راتلو په سبب تېښته کوونکي که چېرې بل کوم ملک کې پناه اخستو ته مجبوره کړل شوي نو ورته د نړیوال قانون لاندې د تحفظ حق حاصل دی. د یو اندازې تر مخه په سعودي عرب کې دی وخت د 400,000 پورې د ایتوپیا خلک میشته دي چې پکې ډیر کم راجستر کړی شوی دی. پا په ایتوپیا کې د خراب حالاتو نتیخ تکون کی اکثره د سعودي عربستان مخه کوي. د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي چې د ایتوپیا په ارمیا سیمه کې په کال 2015 کې د حکومت پر ضد د خونړۍ مظاهرو وروسته په ګڼ شمیر باندې ایتوپیایي وګړو د سعودي عربستان سفر کړی دی. یاد دی وی چې کال 2014 کې سعودي عرب په ګڼ شمیر د ایتوپیا خلک وستلی وو. هغه لهان وایي چې په دغه کې زیاتره په خپل وطن کې د ستنېدو په وخت باندې او یا د دغه څورځي وروسته ګرفتار کړی شوی وو. سګنی کال دومره نه دی واپس کړی شوی، خو محمد چې د ایتوپیا سره تعلق لري وایس اف امریکا ته وایي چې د سعودي عرب حکومت د حج د مناسکو ختمېدو په انتظار دی او بیا به د هغې وروسته د دوی د وستلو عمل شروع کوي. د حج دغه مناسک د اتوار په ورځ باندې پای ته رسېدلي دي. وایس اف امریکا ته په خپلو خبرو کې نوموړي وویل چې په تیرو کلونو کې د راجستر کېدو د نیټې تیرېدو وروسته پولیسو د شپې په وخت د دوی په کورونو چاپې وخلې، د ورځې هم د بسونو په اډو او یا د کار په ځایونو کې نیول شوي او واپس خپل وطن ته لیږل شوي دي. نور یو بل د ایتوپیا کډوال دی، دی وایي چې تعلق یې د ارومیا سیمې سره دی او ویره لري چې د واپس کېدو سره به د خطرو سره مخ کیږي. دی وایي چې د سعودي عرب چارواکو ورته ویلي که چېرې دوی خپل ځانونه په وخت راجستر نه کړل نو لوی جیلونه ورته جوړ کړی شوي دي او دغه کې به بندي کول کیږي. دی زیاتوي چې د ایتوپیا نه په کډه شوي خلک د سعودي عربستان په جیل کې خوشاله دي، خو واپس وطن ته د مرګ له ویرې نه دي تیار. د بشری حقوقو د سارنې اداره وایي چې کال 2014 کې سعودي عرب 1,08,000 د ایتوپیا کډوال بیرته خپل وطن ته لیږلی وو. دغه اداره وایي چې د سعودي عرب نه د وستلو وروسته د کډوالو سره زیاتی شوي او په بندیخانو کې اچول شوي وو. د ایتوپیا حکومت د دغه زیاتی کولو راپورونه رد کړي دي او وایي چې د خارج نه ستانه شوو خپلو وګړو ته به هرکلی کوي. د جون په میاشت کې د ایتوپیا د آفت څخه د ژغورنې قامي ادارې 85.2 میلیونه ډالر د کډوالو خپل وطن ته د بوتلو لپاره اعلان کړی شوی دي. د بشري حقوقو اداره وایي چې غټه ستونزه دا ده چې سعودي عرب د کډوالو ته د شهریت ورکولو لپاره کوم مناسب قانون نه لري. هغه لهان په سعودي عربستان حکومت باندې غږ کوي چې کډوالو ته د پناه اخستو لپاره د یو نظام برابر کړي. دغه کډوال وایي چې اکثره هغه کډوال چې د سعودي عربستان نه ایتوپیا ته ستنه شوي بیرته څورځې پس سعودي عربستان ته راغلي، ولې چې په ایتوپیا کې د ژوند وسیلې لا تر دې وخته نه دي برابر او د هغوی سره بله کومه لار نشته.
اوردونکو هم په دې سه باندې زمنګا د نن سحر د درو غنټو د خبرونه سره رسیدي د وایس اف امریکا ډی رادیو خبرونه با نن سحر د نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق شپه بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې یو ځل بیا شروع کیږي. خو که چېرې تاسو کوم خبرونه نه اوریدلي او انټرنیټ ته رسېدلې رہی نو په انټرنیټ باندې زمنګا ټول خبرونه نیخ پنی غبانی پراتی وی دا انٹرنیٹ زمانگا دے بی پانے پاترا www.voadivaradio.com. زو محمد اکرام دا خپل پورا ڈیو ریڈیو دا ٹیم سرا ساسونا اجازت خوالم. اللہ پامان.